مشال رادیو تا ستړي مشه د سهار لس بجې شوې دي د اتوار ورځ او د 2014 کال د نوومبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په کوټه کې بلوچانو د ښځو او ماشومانو د لادرکه کېدو خلاف مظاهره کړې. په بلوچستان کې د پولیو د دوو نورو کیسونو د ډاکټر شکیل اپریدی بل جیل ته د ممکنه انتقالولو په پېښور کې د ډاکټرانو احتجاج د افغانستان په امنیتي صورتحال او داشن په شمېر نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ له همکار ګل ایاز نه خبرونه اورو.
ټولې مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په کوټه کې د بلوڅو د بشری حقوقو یو سازمان لړیر بوختي سیمې څخه د دریو میرمنو او سلور ماشومانو د ترتیم کولو پر ضد مظاهره کړې. په نورستان ولایت کې په نخوتو کې یو وشت وسلوال وژل شوې دي. او د ایران د اټمي پروګرام په اړه حتمی تړون ته رسیدو لپاره د تهران او د نړۍ شپږو طاقتونو مرکچانو ترمنځ خبرې تر نن هم دوام لري. اوس د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د بلوڅو د بشری حقوقو یو سازمان پرون لړیر بوختي سیمې څخه د دریو میرمنو او د دریو ماشومانو د ترتیم کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. یو شمیر بلوڅ میرمنې او ځوانان پرون د کوټه پریس کلب مخې ته راغون شوې ول. مظاهره کوونکو د پاکستان په امنیتي ځواکونو د تور پورې کړو چې یو ونی وړاندې د ډیر بوختي په اسیرلی تل سیمه کې لو کورونو څخه درې میرمنې او څلور ماشومان ترتیم کړل چې تر اوسه یې د دوی په خبره درک نشته. خو د بلوچستان د کورونو چارو وزارت سیکرټر اکبر حسین دورانی له مشال اډیو سره په خبرو کې د مظاهره کوونکو دغه ادعا ناسمه بولی.
زموږ امنیتي ځواکونه په بیل بیل سیمو کې کار کوي، لکن د ښځو د ترتیم کېدو په هکله کله هم موږ ته داسې شکایت راغلی نه دی چې ځواکونو د ښځې یا ماشومان پورته کړي وي.
تیرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې په سلګونو بلوچان ترتیم شوي چې پکې یو شمیر کسانو مړی موندل شوي دي. د پاکستان د سرحداتو وزیر قادر بلوچ وایي په بې کوره کړل شوو کسانو کې تر اوسه پورې شاوخوا 3.9 ارب روپۍ تقسیم کړي دي. دا خبره نوموړي تیره ورځ د بنو بکاخیلو کیمپ کې د بې کوره کړل شوو کسانو یوې غونډې ته وکړه. د ویل حکومت له شمالي وزیرستان نه په عرضي توګه بې کوره کړل شوو کسانو ته ټولې اسانتیاوې ورکوي. وفاقی وزیر دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې 13 ورځ په اسلام آباد کې له قبایلي سیمو څخه د بې کوره شوو کسانو په اړه یوې قبایلي جرګې په خپل اعلامیه کې له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې د فوځي عملیات زر تر زره خپل منطقي انجام ته ورسوي. په بلوچستان کې د پولیو یا ګوزن له ناروغۍ څخه دوه نور ماشومان متاثر شوي دي. په کوټه کې د دغې صوبې د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنو ته خبر ورکړ چې په صوبه کې ګوزن نور دوه نور ماشومان وهلي چې ورسره په روان کال کې د متاثر شوو ماشومانو شمیر 400 ته ورسید. چارواکي وایي د کوټې د کلی ترخی بیبي امنه چې یو نیم کال ده او د خوزدار چاندنی څلور لار کې شازمان چې 8 کلن ماشوم دی د پولیو ناروغي وهلي دي. د په بلوچستان کې د خالد ورځې د پولیو د ناروغي له نوو دوه کیسونو سره په پاکستان کې په روان کال کې د ګونړ وهلو ماشومانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. بلخوا په پېښور ښار کې نن د پولیو د څاڅکو ورکولو یو ورځنی کمپاین شروع کیږي. په نورستان ولایت کې تیره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې 21 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د 371 سرحدي پولیسو مطبوعاتي مسؤل ادریس مومند د اتوار د ورځې په سهار مشال اړې ته وویل چې تیره شپه د نورستان په کامدیش ولسوالۍ ګوردیش سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو د ملي اردو او سرحدي پولیسو په پروستو ډلهیز بریدونه کړي وو چې څلور ساعته یې دوام وکړو. د په خبره په دې نښتو کې 19 تنه وسلوال وژل شوي او 22 تنه نور ټپیان شوي دي. درس مومند وایي چې په دې نښته کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوي او څلور تنه یې ټپیان شوي دي، خو سرحدي پولیسو ته کوم امر جوړه نه ده اوختي. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو منظم ملي پلان ته اړتیا لرو. نوموړي دا خبره پرون په ارګ کې د یو شمیر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په مشاورتي غونډه کې کړې. له ار څخه یوې خبره شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غنی له خولې ویلي چې سوله د افغانستان د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده او د دې اړتیا د پوره کولو لپاره به د ټولو په مشوره یو منظم پلان جوړوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور تفصيلات نه دي ورکړل شوي، خو زیاتوي چې ولسمشر په دې غونډه کې جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو ته د خپلو روستو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ایران اټمی پروګرام په اړه له نومبر 14 نیټې نه وړاندې حتمی تړون ته رسیدو لپاره د تهران او د نړۍ شپږو طاقتونو مرکچیانو ترمنځ په خبرو اترو کې تعطل ختمولو په لړ کې سختو چیلنجونو سره مخامخ شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون ویل چې مرکچیان د محتاط پرمختګ په لور سخت مهنت کوي، خو د په خبره جدي خلا موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې جان کیری د پیرس سفر ځنډولی او په ویانا کې دی. نوموړي د ایران د بارنو چارو وزیر جواد شریف سره په درې ورځو کې څلور ملاقاتونه کړي. د جرمني د بارنو چارو وزیر فرانک والټر سټانمار ویلي چې د نومبر 14 نیټې مهلت نه وړاندې نننې خبرې ډېرې مهمې دي. امریکا، برتانیا، فرانس، چین، روس او جرمني غواړي چې دا تړون وشي او دا باور کړي چې ایران به د نړیوالو بندیزونو لری کولو په بدل کې اټمي وسلې نه جوړوي. او وروسته خبر ده د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د شام د حکومت د اپوزیشن په پیاوړی کولو او د اسد له رژیم څخه د واک په انتقال خبرې کړې دي. بایدن پرون له اردوغان سره په استنبول کې تر خبرو وروسته له نوموړي سره په یو غټ خبري غونډه کې ویل: موږ د شام او د نورو بیلابیلو مسلو په اړه چې دواړه ورسره مخ یو خبرې وکړي، په هغه انتخابونو وغږېدو چې د دې مسلو سره د مقابلې لپاره لرو. په دې اړه مو خبرې وکړي چې باید د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لپاره د خوندي پټنځایونو مخه ونیول شي او دا ډله باید په شا وتنبول شي او ماته شي. همدارنګه موږ د شام د حکومت د مخالفانو په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک د انتقال په اړه خبرې وکړي. جو بایدن دا محل په ترکیه کې د سو انقره د اسلامي دولت د وسوالې ډلې پر ضد روانه جګړه کې د پراخ رول لوبولو ته وهڅوي. دا تر دې محل د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ له همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په کوټه کې بلوچستانو د امنیتي او استخباراتي ادارو لخوا د ښځو او ماشومانو د لا درکه کولو خلاف مظاهره کړې.
ډیرا بکټی میں تین خواتین اور بچوں کے ساتھ ان کو بھی اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں.
بلخوا امنیتی چارواکي دغه داوی ردوي. په سوات کې په امن راوستلو کې د آرٹ او لٹریچر په کردار یو سیمینار شوی.
پل مظلوم او زپل ولست به د ژوند او د امید شمه روخانه کوو او د هغوی د دردونو به درمان جوړو.
په پیښور کې ډاکټران وای حکومت د صحت په پالیسۍ کې د دې مسلو ته پام وکړي.
موږ احتجاجي دمکي ورکړې ده، څو دي سره چې کوم موږ ورکړې ده، موږ ورته تاسو ډاکټران له سرویس څخه نشي ورکولې، په هیلت کې هیلت پالیسي نشي ورکولې، په هیلت کې مډرامي شروع کړې دي.
او اونیس پروگرام زما کور زما کلی کې ستاسو یوي سیمه ته ورسو.
د چل جبل هویس یو لګدلې نه نوې جبل په خال ډېر ده بودي ډېر زیات ده په چار ده چې یو ټوبل یې گزارانه کو چې دوام ټوبل سره ولګي به ډېر شوي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو یو سازمان دا وکوي چې یو اونۍ وړاندې له ډیرا بوکټي سیمې نه پاکستانی ځواکونو درې خزي او څلور ماشومان تر اتم کړی دي چې د خالی پورزي په کوټه کې دغه پیخه پر ضد احتجاج وکړ. بلې خواته د بلوچستان حکومت د کورنیو چارو وزارت د دوی دغه داوا ناسمه ګرځوي. په دغه احتجاج کې بلوچستان وویل اوس امنیتي او استخباراتي ادارې د دوی خزي او ماشومان هم لا درکه کوي. خدای نور ناصر تفصیل را کوي چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلي کې
یو شمیر بلوڅو میرمنو او ځوانانو د خلیفہ مازیګر د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته دا شعارونه ورکول چې ولې د بشري حقوقو سازمانونه د بلوڅو په نسل کشي چپ دي او ولې یې ژاغ نه اوري. د بلوڅو د بشري حقوقو په نامه د یو ځایي سازمان لخوا د احتجاج په بلوڅ میشته ډیره بوکچي سیمه کې د ورکو درې میرمنو او څلورو ماشومانو د ترایتم کېدو پر ضد و. د احتجاج کوونکو د پاکستان پر ځواکونو د تور پورې کړ چې یو ونې وړاندې یې د ډیره بوکچي په اسریلی تل سیمه کې له کورونو څخه درې میرمنې او څلور ماشومان ترایتم کړل چې تر اوسه یې د دوی په خبره هیڅ درک نشته. د بی بی ګل بلوڅ په نامه یوې پیغلې د دوی د احتجاج په حق له رسنیو ته وویل:
ډیرا بوکټی می تین خواتین اور بچوں کے ساتھ ان کو
اٹھا ډیرا بوکټی سم کی درې مېرمنی او څلور ماشومان ترې تم کل سی وی مخ کې خوبې یواز نارینه ترې تم کول او ډل بیا نن تر دې راغلی چې شځې او ماشومان هم وړي لګیا دي
کو بي اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں
که څه هم د دې احتجاج کوونکو په څیر ډیری بلوچ ملتپال ورته ادعا کوي، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت سیکرټري اکبر حسین دورانی بیا وایي د دوی ځواکونو کله هم د بلوچو او پښتنو قبایلي روایتو ته په پام سره شدزیې ترې تم کړی نه دی. زموږ امنیتي ځواکونه په بیل بیل سیمو کې کار کوي، لیکن د شدزو د ترې تم کېدو په هکله کله هم موږ ته داسې شکایت راغلی نه دی چې ځواکونو دې ښځې یا ماشومان پورته کړي وي او یا یې له ځان سره وړي وي. که چیرې یوه نیمه داسې پېښه سوې هم وي، نو بیا یې بیرته په څو ساعتونو کې پرېښي دي. د ویلو وړ ده چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې په سلګونو بلوچ ځوانان ترې تم سوي او د یو شمېر هغوی بیا په مرمیو سوري مړې موندل سوي، چې بلوچ ملتپال یې د ترې تم کېدو او وژل کېدو تور د پاکستان پر استخباراتو او ځواکونه پورې کوي، خو هغوی تل دغه تورونه ردوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا موجوده او تیر صوبایي حکومت سوسواری مرکزی حکومت ته د ډاکټر شکیل اپریدی پنجاب ته یا بلې صوبې ته د خراب امنیت له وجې ته منتقلولو خواستونه کړي، ولې مرکز په دې اړه سن دی ویلي. بلخوا د ډاکټر شکیل اپریدی کورنۍ وایي باید هغه هم په پېښور کې پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې تیر د عوامي نیشنل ګوند حکومت او موجوده د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومتونو سو سوارې مرکزی حکومت ته خواستونه کړې دي چې د خراب امنیت له وجې ډاکټر شکیل افریدی پنجاب یا بلې صوبې کې محفوظ جیل ته منتقل کړي. بلخوا په پختونخوا کې د ځینې مطبوعاتي رپورټونو تر مخه ډاکټر شکیل افریدی او دوی سره نور په غټو جرمونو کې ککړ تنان مردان ته د منتقلولو فیصله شوې ده. ولې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وایي چې د ډاکټر شکیل افریدی په خپل باندې دا زه هیڅ پریکړه لا نه ده شوې.
د ډاکټر شکیل په باره کې چې کومه خبرې دي هغه ترانسفر پولې دقیقت پکې څنګه ښکاري، خو دغه یو وجه دام ده چې بل جیل یې اکسپټ کوي هم نه، او دغه سکیورټي په وجه باندې صوبایي حکومت خصوصا ځلې او باقي حکومت تم ویلي دي او په خپل هغه کوم د دې جیل نه ترانسفر کول هغه کړی دي. د پروین چې دا جیل والا کم دي دي په خپل د ونیم کالو شول او ډیر سخت په دغه باندې تنگ دي دغه سکیورټي په وجه باندې.
نو موږ زیاته کړه چې نور خارونو په نسبت د پیښور جیل محفوظ دي او بلدا چې عدالت ته هم جوخت دی.
زما په خیال باندې خو دغه جیل وته د نورو ټولو جیلونو نه بهتره دی، سکیور هم دی، محفوظ هم دی، سہولیات هم پکې ډیر دي د نورو جیلونو نه. یو خو عدالتونو سره نږدې دی دغه جیل، دغه خبره دا ده چې د نورو جیلونو نه زیات محفوظ دی، ځکه چې سره نږدې ډیر اهم ځایونه دي دغه پوښتنه دا لګون کې محفوظ دی. په دې صوبې کې قبل جیل ته غږیږي نو یې دا پېښور جیل بهتره دی او قبل صوبې د جیل نه بیا بهتره دی، خو بل صوبې ولا شرکې نه.
بل خو د ډاکټر شکیل اپریدی ورور جمیل اپریدی وایي چې پیښور جیل د ټولو محفوظ دی او دوی او د دوی د کورونې نور غړته هغوی سره په ملاوېدو کې هم اسانتیا وي. ډاکټر شکیل افریدی په خیبر ایجنسی کې د کالد مسلوال تنظیم لشکر اسلام سره د پاکستانی امنیتی سرتیرو پزد د مرستو په الزام کې تورن دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، رازو یو بل رپورټ ته. په بلوچستان کې د پولیو یا ګوزن له ناروغۍ نه دوه نور ماشومان متاثر شوي دي چې ورسره په 2014 کال کې د متاثر شوو ماشومانو شمیره 14 ته رسیدلې. هلته د بلوچستان حکومت په دغه صوبه کې د ګوزن د ناروغۍ ذمہوار افغانستان ګرځوي، چې د دوی په خبره د افغانستان له وجې د دوی په صوبه کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیره زیاتېږي. دا وخت په ټول پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیره 218 ته رسیدلې، چې زیاتره برخه یې له قبایلي سیمو سره تعلق لري. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
په کوټه کې د خالی په ورځ د دغې صوبې د روغتیا وزارت چارواکو رسنیو ته خبر ورکړ چې په دغه صوبه کې ګزڼ دوه نور ماشومان وهلي چې ورسره په روان کال کې په بلوچستان کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر څوارلسو ته ورسېد. چارواکي زیاتوي د کوټې د کلي ترخې بي بي امنه نومې ماشومه چې د یو نیم کال د ګزڼ وهلې چې د چارواکو په خبره د دې ماشومې کورنۍ دې ته د پولیو ضد څاڅکې کله هم ورکړی نه و. د پولیو دوم کیس په بلوچ میشته خوزدار سیمه کې رامنځته شوی چې د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د خوزدار شار په چاندنی څلورلاره کې د اتو کالو شازمان نومې ماشوم پولیو معیوبه کړی، خو د دې متاثره سوي ماشوم شازمان کورنۍ بیا وایي د ته یې هر وار د پولیو ضد څاڅکې ورکړي خو له هغه باوجود هم پولیو متاثره کړ. که څه هم د بلوچستان صوبایي حکومت لا هم په دې توانېدلی نه دی چې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره په جدي توګه ګامونه پورته کړي، خو د دغې صوبې د صحت د څانګې وزیر رحمت بلوچ د خالی په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د دې ذمه‌واره افغانستان وباله. میر رحمت صالح بلوچ وایي د دوی ګاونډي هیواد افغانستان خپلې غاړې ته په ټولو کلیو کې د پولیو ضد کمپاینونه نه کوي چې د ده په خبره له وجې یې د دوی ماشومان له پولیو متاثره کیږي.
افغانستان یه کلیم کر رہا ہے کہ جی میں نے تو اپنے
کیسز، افغانستان دا دعوه کوي چې موږ په خپل هیواد کې د پولیو کیسونه کم کړل یا نور له دې رنځه د وتلو پر لور یو، خو زه دا نه منم. کله چې په دوه اړخیز غونډه کې موږ ته د افغان چارواکو لخوا کوم معلومات راکړل شول، د هغه له مخې د پولې ها غاړې ته ډېرې داسې سیمې دي چې د دوی لخوا له پولیو ضد کمپاین څخه پاتېږي. له دې سره چې رحمت بلوچ په بلوچستان کې د پولیو د زیاتېدونکې ناروغۍ ذمه‌واره افغانستان یاد کړ، خو هلته یې د پاکستان په مرکزي حکومت هم نیوکه وکړه چې د نورو صوبو په پرتله له دوی سره بېخي لږ مرسته کوي.
گزشته 10 سالونو سه جو بلوچستان کا
د تیرو لسو کلونو راهیسې د پولیو ضد ناروغۍ د مخنیوي لپاره بلوچستان ته بېخي لږ پاملرنه کیږي، او که چیرې د نورو صوبو لپاره په دې لړ کې لس کروڑ روپۍ وي نو موږ ته یوازې 15 یا 16 لکه روپۍ راکوي، چې په دې 15-16 کروڑ 80% سیمو ته موږ د پولیو ضد کمپاین رسولی نسو، بلکې دا یو ناممکن کار دی. په بلوچستان کې د خالد ورځې د پولیو ناروغۍ له 92 کیسونو سره په پاکستان کې روان کال د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر 216 ته رسیدلی چې پکې تر ټولو زیات ماشومان 103 په قبایلي سیمو کې، 45 په خیبر پښتونخوا، 26 په سند او 14 په بلوچستان صوبه کې د ټول عمر لپاره معیوب سوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا وران شول، حکومت وران کړلو،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو سمزو سواد ته چرته چې په منګوره کې د مقامی غیر دولتي ادارې اس ټي اس تر سوري لاندې د امن پراته کې د آرټ او لټریچر کردار په اړه یو لوی سیمینار شوی چې پکې پښتنو لیکوالانو او هنرمندانو په لوی شمیره کې برخه واخیسته. په سیمینار کې په ګډون کوونکو لیکوالانو هنرمندانو د پښتنو په سیمو کې د مستقل امن لپاره په هلو ځلو کولو فیصله کړې ده. دغه سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی. تفصیل یې په دې رپورت کې.
په سوات منګوره کې د غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې د پاکستان او افغانستان څخه راغلي لیکوالانو هنرمندانو او ارتستانو په ګډه سیمینار کې پښتنو سیمو کې د بدامنۍ په حالاتو په تفصیل بحثونه وکړل. دغه سیمینار چې پکې زیاتره لیکوالانو شاعرانو او هنرمندانو د امن پراتک کې کردار لوبولو برخو باندې خبرې وکړې، ورته د خیبر پښتونخوا د زنانو کمیشن مرستیالې آمنه دورانی وویل چې پښتنې زنانه هم په دې لړ کې لوی کردار ادا کولی شي که چېرې هغوی ته موقع ورکړی شي.
فیصلہ سازے کے یا مکالمے کے داغی شرکت یا شمولیت باندھے مونگ زمون زڑونا کلاو دیا کنا تو دے باندھے بلک سوچ پکاری او نن او دے او پدے حق لا زیاد تر ذمہ واری چ داغ زمو اگین چمونگ دا معزز دلتا لکھوال ناستی یا چکم شاعران نازی پگے ڈیر زیادہ لویا ذمہ واری جوڑے گی چاغی خپل لکھل کے خپل شاعری کے پل خبر و تورو کی دا کردار ہوم راولی دا خزو ایکٹیو اگر آلریڈی دا پلے کئی لگیا دی خو دا نور ہم زیاد ہائی لائٹ کول پکار دی
دا افغانستان سخا راغلی لکوال ادیب او شاعر سلیمان شاہ کانجو پا دا لڑکی اویل
زمنگا مسئلہ اساسی مسئلہ دی سولی مسئلہ دی پدی معاشرہ کی باید سول رئیش پدی وطن کی باید سول رئیش فلحاظ طول جامعہ باید دی خواتر تنظیم شی او دا دی شاعران و وظیفہ دی لکا چی ما تا استوی لکا چیر تا دا دیو هنرمن لخلینا او ریدل کیگی چی ایخ کاری اشنا تا تا سلام کوم او پام کوم معاشر لگتی مور دا روح تسخیری انسانان دی طول انسانان کچیر ته د انسانانو روح او روان د شعر په ژبه د ادب په ژبه د هنر په ژبه تسخیر شو زه په دې باور لرم چې هغه مور جانی او قاتل پیدا شوی نه ده هغه دې بدمرغی جامع قاتل کړی ده
د کوټه څخه تعلق لرونکو آرټست او سندرغاړي جمال شاه د هنرمندانو کردار په اړه تفصیلی بحث وکړو چې پکې هغه زیات کړه
چې هر هغه وجود چې خپل د کلچر نریټیو سره تړون کریټیکل او کریټیو پات سوي وي دا هغه شناخت هم ډیر قوي وي او کوم وخت چې ته دا شناخت پیدا کړې نو ستا ونربلټی سي دا هغه کم سي چې ونربلټی کم سي څه سره سي د بار راځي څه حملې سي کیږي دا حملو اثر سیدی پدا وجود باندې کم پریوز پدې سی پدا وجود کې دومره قوت وی دومره طاقت وی دومره پوه وی چې هغه هر قسم حمله برداشتولې سی او جواب ورکولې سی د دې برعکس هغه وجود چې ناتوان وی يرندکی وی ناپوه وی او بخیل وی هغه دا قوت نه لري
دغه سیمینار کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شو چې پکې د لیکوالانو ادیبانو شاعرانو آرټستانو هنرمندانو کردار واضح کړو دغه اعلامیه د ټولنې ویان سلیم شاه وړاندې کړه
مونږ به د خپل قلم او برش تیشه او درباب د ټنګ د سولې رورولۍ او دروا رواداری خورولو دپاره په کار راولو خپل مظلوم او ځپلي ولس ته به د ژوند او د امید شمې روښانه کوو او د هغوی د دردونو بدرمان جوړیږو مونږ به د منرشوي بنیادی انساني حقوقو او اصول په احترام سره خپل تخلیقي او فنی زیار جاری ساتو مونږ به د پښتني سیمې د ترقۍ پرمختګ او سوکالۍ لپاره د قلم او برش تیشه او د رباب د ټنګ په ذریعه معاشره کې مثبت رجحانات ته دوام ورکو
په اخره کې د ټولنې مشر ایمل خټک ویل چې دوی بعد دغه اعلامیه دولتي غیر دولتي ټولنو سره سره په شخصي توګه ټولو پښتنو ته استوي چې په سیمه کې د مستقل عمل لپاره ټول خپل کردار ترسره کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورٹ ته د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو تنظیم د صوبایي حکومت لخوا د روغتیا د نوې پالیسۍ پر ضد د پېښور په لیډریډینګ خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د سهار 8 بجو نه تر 10 بجو پورې علامتي احتجاج پیل کړی دی وایي چې که حکومت د روغتیا په نوې پالیسۍ کې د دوی مسلې په پام کې ونه نیولې نو دوی به د صوبې په کچه احتجاج پیلوي د پېښور نه زلان یوسف زیورو
د صوبایي ډاکټرانو تنظیم مشر ډاکټر شاه سوار مشال رډیو ته وویل چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د نوې روغتیايي پالیسۍ پر ضد له سهار 8 بجو څخه تر 10 بجو پورې علامتي احتجاج پیل کړی دی او دا چې دوی غواړي چې نوې پالیسۍ جوړولو کې حکومت د ډاکټرانو مشورې په پام کې ونیسي
دا هسپتالونو خود مختاری ایکس پی کې زمنګ دا پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ د دې رول کومولو یو مهم شروع دی په دې باندې موږ دا احتجاج شروع کو چې یو ګورنمنت چې کله هم قانون سازی د لکه جمهوریت حق زمنګا چې موږ نه پکې مشورته کی او چې سم فیصله سیز سازی کیږي نو په کار د میجر سټیک هولډر چې هغه ډاکټران دي هغه په دې کې فیصله کې شامل شي
ډاکټر شاه سوار زیاته کړه چې حکومت نوې پالیسۍ کې ډاکټرانو باندې شخصي روغتونونو کې کار کولو باندې بندیز لګول غواړي او دوی یې ځکه مخالفت کوي چې په سرکاري روغتونونو باندې شته ناروغان هم بوج دي
او زمنګ د هسپتالونو دومره بوجم نشي او چتولې دي کې انفراستراکچر به هیڅ څه نه چې دا کوم اگزیسټینګ پلی باندې برډن دی د پیشنټ هغه هم نشي دی غمل نو کومنګ په کې دا پرایویټ سیټ اپ ټول دل تراولو نو دا څه پکې پاتې دي دا به مونږ نشي
د خیبر پختونخوا ینګ ډاکټرز اسوسییشن یا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم مشر ډاکټر عالمگیر وای چې دوی هم خیبر پختونخوا حکومت ته د روغتیا په نوې پالیسۍ باندې اعتراضونه او تجویزونه په لیکلي شکل کې استولې دي او کچري حکومت د دوی دغه لیک ته پام ونه کړو نو د اسلام آباد په بنیګالا کې به د عمران خان د کور مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړي.
مونږ احتجاجي دمکي ورکړې ده چې د ستره چې کوم دی مونږ ورکړې ده مونږ ورته تاسو ډاکټرانو له سرویس څخه نشي ورکولې په هیلت کې هیلت پالیسی نشي ورکولې او دغه چې کوم نو هغه تاسو شروع کړی دي په هیلت کې مډرامي شروع کړی دي اوس پورې چې کوم دی تاسو راشي زموږ سره انری کار پرته دي فری ټریټمنټ چې کوم دی دا هغه چې وهله فری ټریټمنټ دا مریضانو ته نشي مهیا کولای دا غیر پر د لګیر خپل کمزوریان پټولو لپاره چې کوم دی نو دی پبلک چې کوم دی نو هغه مس گائیډ کوي.
په دې باب له موچکلا د خیبر پختونخوا صحت وزیر شارام خان ترکه سه خو پختل نو د هغه وینا و چې د حکومت د روغتیا نوې پالیسۍ هدف ولستا اسانتیاوي ورکول دي.
ساندی چاہیے نہ غوڑی چدا نظام دی ٹکش میجورٹی غوڑی چدا نظام دی ٹکش لیکن شک نشتے بل دادا چ موجودہ نظام چک پکم طریقہ اسپتالوں نے چلی گیا فیل نظام میں اغیب کے خلق تا اس فائدہ ناراضی چکم مونگ اس میں کم نوے قانون داولو کم طریقے کار اپنا ہو لگی آئیو دا پٹول دنیا کے دا طریقے کار دیر اسپتالوں نے چلے دو مونگ سے ناشنا کار نہ کو لگی آئیو بد قسمت ہے نہ صرف دا کار پاکستان کی نشتے دا قانون خو مونگ جی کم دنو ستا شر دباو حکومت دے کے راتلو نہ دے حکومت کلیر دے بخفل چیزوں مانے جسا کول غواڑی او اغدے پیشنٹ کیر امپروف کول کم چر حکومت اور ڈاکٹرانو اولین ترجیح دا
ڈاکٹرانو صوبائی تنظیم پا وینا کچری حکومت پا نوی پالیسی کی ددوی اندیخنو تا پامو نکڑو ندوی با دو صوبے پا کچا پلوی احتجاج پیلولو غور کوی. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
د مشال ترسنګ سوریدونکو اوس هم راځو چې به مدواتی کتنې ته نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي که څه هم په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعال نه ده خو علامتي موجودګي د اندېښنې وړ ده. ورسپانې د شنونکو په حواله لیکلي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د پاکستان د اورپکو ډلو بیان هم بدل کړی ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار ګل ایاز ناورو.
نیویارک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې دغه ډلې ته په ټول هیواد کې مرستې ترلاسه شوې دي. د خاریو نواخلې تر طالبانو مضبوط مرکزونو پورې پمفلټس په دیوالونو لیکل او پوسټرې لګېدلې. ورسپانه جاتوي چې تیره میاشت یو څو وسله والو په اسلامي دولت وسله والې ډلې کې د شاملېدو اعلان کړی وو. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې اسلامي دولت وسله والې ډله په پاکستان کې د اورپکو کامیابي دې ته هڅولې چې دغه اورپکو ته په دغه ډلې کې د شاملېدو وړاندیز کړي. د دې ترڅنګ د روزنې او د پیسو ورکولو وړاندیز هم پکې شامل دی. د ورسپانې په خبره که څه هم په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډله فعاله نه ده خو علامتي موجودګي د اندېښنې وړ ده. ورسپانې د پاکستان د امنیتي چارو یو سیړنکار محمد عامر رانا په حواله لیکلي په پاکستان کې د داعش موجودګي خبره اهمیت نه لري خو د ورپکیتوب بڼه یې بدله کړې ده. د ده په خبره د پاکستان ورپکې ډلې په بحران کې دي او داعش دوی ته وسلې ورکوي او د دې له وجې د دغه ډلو بیانیه کې هم بدلون راغلی دی. ورسپانه د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه لیکلي چې نوموړي امریکا ته ډاډګیرنه ورکړي چې په پاکستان کې به اسلامي دولت وسله والې ډله خپل فعالیتونو ته پرې نږدي خو چارواکي وایي مقامي ډلې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نوم د خپلو ګټو لپاره کاروي. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم نواز شریف ټاټوبي کې د بجلی پستونو د اسلامي دولت وسله والې ډلې پوسټري لګول شوې وي. نو پولیسو په دې اړه یو فرقه ایزه ورپکې ډله لشکر جنگي تورن کړی وه. د پولیسو یو مشر اجاز شفی ډوګر ویلي چې دغه ډله د داعش نوم د شیعاګانو د ویرولو لپاره استعمالوي. همدارس د ورسپانې په خبره په کراچۍ ښار کې هم پوسټري لګولې وي. په کراچۍ کې سیکولر سیاستدانان ادعا کوي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په حق کې پوسټري او یا په دیوالونو لیکلو د دې خبره ښکارندوی ده چې اورپکې د پښتنو ګڼې ګوڼې سیمو ته ننوتلي خو د پښتنو مشران دا خبره په سختۍ سره رد کړې ده. ورسپانې لیکي چې اسلامي دولت وسله والې ډله د پاکستان په اړه ښه خبره ده او خواهش به لري چې په دغه هیواد کې اورپکو ډلو سره مرستې وکړي. په دې رستو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د پاکستان ساینسدان عافیه صدیقي چې په افغانستان کې په امریکانیانو د بریدونو په تور د شپږ اتیا کالو سزا ورکړل شوې وه د خوشي کولو غوښتنه کړې وه او د دې په بدل کې د امریکایي خبریال جیمس فولي او سټیفن سټولف د خوشي کولو ویلي وو خو وروسته د دغه دواړو خبریالانو سرونه غوڅ کړل شول. ورسپانه د پاکستان د یو لیکوال زاهد حسین په حواله لیکي چې دا ډیره مهمه پوښتنه ده. دا ښایي چې دغه ډلې ته معلومه ده چې عافیه صدیقي څوک ده او دا هم غواړي چې په پاکستاني ډلو نفوذ ولري.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره 19 پروګرام زما کور زما کلی هم لرو اوریدل یې مهیروي د سحر نږدې 9 بجې کېدونکو دی لومړی لند خبرونه زموږ له همکار ګل ایاز ناورو
په کوټه کې د بلوڅو د بشري حقوقو یو سازمان پرون لړېره بوکي سمې څخه د دریو مېرمنو او څلورو ماشومانو د تریتم کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. یو شمیر بلوڅ مېرمنې او ځوانان پرون د کوټه پرېس کلب مخې ته راغون شوې ول. د پاکستان د سرحداتو وزیر قادر بلوچ وايي په بې کوره کړل شوو کسانو کې تر اوسه پورې شاوخوا 3.9 ارب روپۍ تقسیم کړي دي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د بنو بکاخېلو کیمپ کې د بې کوره کړل شوو کسانو یوې غونډې ته وکړه. په بلوچستان کې د پولیو یا ګوزن له ناروغۍ څخه 2 نور ماشومان متاثره شوي دي. په کوټه کې د دغه صوبې د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنو ته خبر ورکړ چې په صوبه کې د ګوزن 2 نور ماشومان وهلي چې ورسره په روان کال کې د متاثر شوو ماشومانو شمیر 44 ته ورسید. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو منظم ملي پلان ته اړتیا لرو. نوموړي دا خبره پرون په ارګ کې د یو شمیر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په مشاورتي غونډه کې اتکړی. په نورستان ولایت کې تیر شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 19 وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان په ختیځ کې د درې سوه یو سره دي پولیسو مطبوعاتي مسول ادریس مومند نن مشال اړتیا وی چې تیر شپه د نورستان په کامدیش ولسوالۍ ګوردیش سیمه کې وسلوالو د ملي اردو او سرحدي پولیسو په پوسټو ډلایز بریدونه کړي وو چې 4 ساعته دوام کړی وو. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو سنې دی ویلي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه له نومبر 24 نیټې نه وړاندې حتمی تړون ته رسیدو لپاره د تهران او د نړۍ شپږو طاقتونو مرکچانو ترمنځ په خبرو اترو کې د تعطل ختمولو په لړ کې سختو چیلنجونو سره مخامخ شوي دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د شام د حکومت د اپوزیشن په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک په انتقال خبرې کړې دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان د اردو او انګریزي ژبو اکثر ورسپانو خپل ادارې د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف په ضد د روانې غداري په مقدمه لیکلي. دغه لړکی مشرق ورسپانو وایي چې خصوصي عدالت د پرویز مشرف سره د درې نورو کسانو چې پکې یو پخوانی وزیر اعظم، یو پخوانی چیف جسټس او یو پخوانی وفاقي وزیر دی هم د آئین ماتولو ذمہوار ګرځولي او د درې ونو خلاف یې د پلټنو حکم ورکړی دی. ادارې مخکې لیکي چې ذکر شوی درې کسانو کې 2 د ملک نه بهر دي او یو موجود د وخت کې هم وفاقي وزیر دی. خدا سخکاری چې پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز به کله هم پاکستان ته رانشي او دې سره امکان دی د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه د نامعلومه اوږدې مودې لپاره اوزنډیږي او د دې به هیڅ حل رونوزی. اداریا اخره کې د بازي بیانونو او فیصلو حواله ورکوي چې پکې یو ځای کې هم د آئین ماتولو، ججانو نظر بندولو یا ایمرجنسي لګولو خواست نه دي شوی. خو د سوالونو او شکونو په بنیاد د مقدمه کې نور کسان شاملولو سره به دا مقدمه د مازی کیسه جوړ شي او زموږ د عدالتونو د پاره داسې نوې خبره نه ده. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکای دورې پر مهال د هغه ځای عسکري چارواکو سره لیدلې او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې خواله راغلي دي. اداریا د ډي جي آی اس پی آر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د خلی لیکي چې د دین وړاندې با امریکای د پاکستان نه غوښتنې کولې خو دا ځل یې هیڅ قسمه غوښتنه نه ده کړې. د دې ترڅنګ یې نه یوازې شمالي وزیرستان کې پروان پوزي اپریشن ضرب عزب تسلخ کار کړي بلکې وایي دا عملیات با د منطقي امنیت کې اهم کردار لوبوي. اداریا د نوموړي د خلی زیاتوي پاکستان په خپل مفادو کې د وسلوالو خلاف کاروایانی کوي او دغه لړکیه د افغانستان سره هم خبره شوی چې سیمه کې د پوخ امن د پاره با دوانه په شریکه کار کوي. خو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا په هندستان هم دبا واچوي چې د کنټرول په پوله ګولباري بند کړي. نو دا شان با د پاکستان ټوله توجه د وسلوالو په ضد کاروایانو ته روګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دلی ټایمز رسپانې په پاکستان کې د تعلیم په خراب حالت یو مقاله لیکلی چې حکومت ته دې طرف ته سما پاملرنه نه کوي. بل خو ډان ورسپانې د روس او پاکستان ترمنځ د دفاعي تړون د لاسلیک کېدو په افغانستان کې د چین، پاکستان او روس دلچسپۍ تکتنه کړې ده. د مقالو مهمې برخې زموږ له همکارې ملیحا امیرزاده ناورو.
ډیلی ټایمز ورسپانه د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یو تازه رپورټ ساینه کولو سره لیکي چې پکې مرکزي او صوبایي حکومتونه په دغه تنقید بېچنه شوي دي چې که څه هم د تعلیم ایجنډا په سر کې ساتي، خو په اصل کې ولس بې وقوفه کوي او کار یې یوازې تر داوو محدود دی. په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د تعلیم خراب حالت په ګوته شوی دی، چېرته چې د غربت، ناسم تعلیمي نظام او جاګیردارانه نظام له امله خواوشا 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي. ورسپانه لیکي که پاکستان هم دغه شاندې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د دغو 2.5 کروڑ ماشومانو راتلونکي به روښانه نه وي. که څه هم په پاکستان کې خوراک، تعلیم او صحت د ټولو حکومتونو د ایجنډا په سر کې راځي، خو د افسوس خبره ده چې تعلیم ته سمه توجه نه ورکول کیږي. همدغه خبره د ماشومانو د حقونو یوې غیر سرکاري ادارې سپارک، نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې هم مخې ته راوستې ده. ورسپانه بیا د تعلیم په لړ کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو د هلو ځلو ستاینه هم کوي. د مثال په توګه په 2010 کال کې په آئین کې د 25 ماده متعارف کېدل چې د 15 نه تر 16 کالو پورې ټولو ماشومانو لپاره تعلیم لازمي ګرځوي. د دې ترڅنګ ورسپانه تر 2018 کال پورې د تعلیم لپاره د ملکي پیداوار یا جی ډی پی 4% برخه لګول، تر 2016 پورې په پرایمري سکولونو یا تر 5 ټولګي پورې د ملک 99% ماشومان د داخلولو هدف، د خیبر پختونخوا د حکومت د سکولونو د تعمیر پروګرام، د بلوچستان حکومت لخوا د تعلیم لپاره د بجټ 90% برخه ځانګړي کول او داسې نور د ستاینې وړ ګامونه بولي. بلخوا په تیرو ورځو کې د پاکستان او روس ترمنځ یو نوی دفاعي تړون لاسلیک شو. ډان ورسپانه په دې اړه لیکي چې په سیمه کې د امریکا طاقت تر راټولېدلو په حال کې روس په غواړي چې د امریکا د وتلو پس په افغانستان کې د پاکستان پوزیشن معلوم کړي. ورسپانه لیکي دا هغه څه دي چې بیجینګ هم پکې دلچسپي لري، ځکه چې د چین د سینکیانګ صوبې د واخان وادې پوله له افغانستان سره لګېدلې ده. دا واضح ده چې اسلام آباد، بیجینګ او ماسکو په مستحکم افغانستان کې ګډه دلچسپي لري. ورسپانه په تیره د چین ذکر کوي چې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې کار کول غواړي. ډان ورسپانه زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې په داسې حال کې چې پاکستان د یوازیتوب طرف ته روان دی، دغه هیواد غواړي چې د روس په شان ملکونو سره اقتصادي او دفاعي اړیکې ټینګې کړي. د زیارت په ورځ لاسلیک شوي تړون نه ښکاري چې روس هم په یو شمېر شعبو لکه اقتصاد، ټکنالوژي، دفاع او د نړیوال امنیت په برخه کې له پاکستان سره مرسته کول غواړي. د ورسپانې په خبره په داسې حال کې چې د نړۍ د اقتصادي او سیاسي طاقت مخه له غرب نه د مشرق په لور روانه ده، پاکستان ته پکار ده چې خپلې خارجه پالیسي تبعیت نه وکړي، خو دې ته دې پام وکړي چې له امریکا او اروپایي اتحادیې سره پر تعلقاتو څه اثر ونه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سبا د ګل پورس د نړۍ د شپږو طاقتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې لوازنامې ته د رسیدو وروستۍ مهلت پای ته رسیږي. دا مهال په ویانا کې د دواړو لورو ترمنځ تودې خبرې روانې دي. سو تر ټاکلې نیټې پورې یوې فیصلې ته ورسیږي، خو غربي چارواکي وایي د خبرو کې لا هم ډېر اختلافات شته چې د هوارولو لپاره کار کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار اجمل ان ناورو.
د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران د تهران د اتمي پروګرام په اړه تر ټاکلي ضرب الاجل چې د نومبر 4 نیټه ده یو جوړجاړي ته له رسیدو لري ښکاري. لویدیځو رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې چې په ویانا کې روانو خبرو اترو کې برخه لري ویلي، واشنگټن اوس هم هیله لري چې د ایران سره د دې هیواد په اتمي پروګرام د نومبر 4 نیټې یوې موافقې ته ورسیږي، خو په عین حال کې پر نورو انتخابونو هم غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي ځینې رسنیو ته په خصوصي توګه ویلي خبرې اترې لا هم یوې موافقې ته د رسیدو په اړه متمرکز دي، خو موږ په خپلو کې او له خپلو شریکانو سره د وړاندې تګ لپاره پر نورو انتخابونو هم غور کوو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي و تر اوسه د ایران د اتمي پروګرام په اړه روانو خبرو اترو کې ډېرې فاصلې موجودې دي. سبا د نومبر 4 نیټه ده چې ورسره د دواړو لورو ترمنځ یوې موافقې ته د رسیدو لپاره وروستۍ ټاکل شوې مهلت پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر سره تر کتنې مخکې پرون وویل په دې برخه کې سخت کار کوي، خو زیاته یې کړه تر اوسه جدي اختلافات موجود دي.
We've been obviously having
جان کیری وای دلته زموږ خبرې اترې دی یوې پیچلې مسلې په اړه ډېرې ستونزمنې دي. موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې په احتیاط پرمختګ وکړو، خو دا مهال لویې فاصلې موجودې دي چې په نږدې کولو یې کار کوو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د اوترش په مرکز ویانا کې له دې خبرو اترو سره یو ځای شو. شټاینمایر وویل په خبرو اترو کې د جدي اختلافاتو د موجودیت سربیره په تیرو لسو کلونو کې کله هم دومره نږدې شوي نه
وو.
شټاینمایر وایي فکر کوم کولای شم ووایم چې موږ هیڅکله یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره دومره نږدې شوي نه وو، او د خبرو اترو فضا ډېره رغونکې ده. خو موږ باید خبر اوسو چې لا هم د ځینو مسلو په اړه لویې فاصلې شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا ایران په دې خبر دی چې دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره غوره فرصت دی او که نه؟ شټاینمایر زیاته کړه که چیرې ایران له دې فرصت څخه ګټې اخیستو ته چمتو اوسي نو بیا د پرمختګ امکان شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي له ایرانیانو سره د نومبر د 24 د ضرب الاجل د تمدید په اړه خبرې نه کیږي. خو یوې اروپایي سرچینې چې د دې خبرو اترو د بهیر په اړه معلومات لري پرون ویل د خبرو اترو دواړو لورو د پام وړ پرمختګونه نه دي کړي، او ممکنه هم نه ده چې ټول شیان د نومبر تر 24 نیټې حل شي. د سرچینې چې نوی غوښتل نوم یاد شي ویلي که سیاسي توافق ترلاسه هم شي سیاسي زمینې به تر ټاکلي وخت پورې چمتو نه شي.
مشال ریډیو ته وګی رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. ای پی خبری ایجنسی لیکي د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی پر خپل ځان د حمله ورستوای داسې حمله د افغان میرمنو حوصله نشي کمزوري کولې. هغه وای خدای غوښتل دا ژوندۍ پات شي او خپل کار جاری وساتي. د دغه لیک نور تفصیل په دې رپورت کې. یو هفته وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې په غړي او په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره په کار کوونکو شکریا بارکزی یو وسلوال بریتر ترسره شو. په دغه حمله کې د هغې یو لاس زخمی شوی و. له حملې وروسته شکریا بارکزی وویل داسې حملې د افغان میرمنو حوصلې نشي کمزوري کولې. ای پی خبری ایجنس لیکي د دغه حملې وروسته د شکریا بارکزی پیغام ډېر زورور و. هغه وایي دا نه غواړي د افغانستان ښځې د داسې بریدونو ویریږي او زیاتوي څنګه چې جوړ شي نو بیرته به خپل کار ته ځي. ای پی خبری اجان سره په خبرو کې دا وایي دغه حمله یوازې پردې نه ده شوې، دا په ټولو افغان ښځو شوې ده. د تیر اتوار په ورځ په هغې د پارلمان سره نږدې یوه ځانمرګي حمله وشوه. د دغه حملې وروسته هغې خپل پرس او موبایل فون په لاس کې نیولی و او د خپل ګاډي نه راووته او روغتون ته ولاړه چې دغه د هغې حوصله ښایي. په دغه حمله کې 43 کسان هم وژل شوي وو. په افغانستان کې بارکزی په هغو یو څو ښځو کې راځي چې په دغه هیواد کې په تیرو 14 کالو کې د ښځو د حقونو لپاره کار کړی او له ډیرو سختو نه تیره شوې ده، چې پکې د سړو مخالفت او دې ته د مختلفو وسلوالو ډلو لخوا د مرګ دړکې هم ورکړل شوې دي، خو خپل کار یې نه دی پرېښودی. هغه وایي دې ته ډېرې دړکې ورکړل شوې چې دغه حمله د دې خبرې یو ثبوت هم دی، خو زیاتوي کلی د داسې خطرو له وجې کار نه دی پرېښودی. بارکزی وایي نه پوهېږي د دې نه خلکو ته څه خطر ده، دا خو یوازې د ښځو د حقونو او پرمختګ لپاره کار کوي، او پر دې حیرانه ده چې طالبانو یې پړه هم نه ده منلې لکه پردې دغه حمله بل چا کړی. دا وایي کېدای شي دغه حمله په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو د پاتې کېدو په اړه د مرستو د خبرو له وجې پردې شوي وي، او یا پرې له ګاونډي هیواد پاکستان له خوا ځینو عناصرو کړي وي، خو دې ته په دې اړه هیڅ معلومات نشته. دا وایي دا سپینه خبره کوي او خپل کار به جاري ساتي. شکریا بارکزی وایي په دغه حمله کې د دې ګاډۍ تباه شوې ده، خو خدای غوښتل چې ژوندۍ پاتې شي او خپل کار به جاري وساتي. دا غواړي د هیواد هر ماشوم یې سکول ته ولاړ شي او د هیواد هر ځای کې خلک پر امن ژوند تیر کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ننګرهار پولیس وایي چې 625 کیلوګرامه افیوم یې له څلورو کسانو او دریو ګاډو سره نیولې دي او د قانون منګولو ته یې سپارلې دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د شنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د مخدره توکو په ضد پولیسو د ننګرهار د ډورنټې په تلاشۍ کې په دوه بیلابیلو پړاوونو کې 625 کیلوګرامه افین نیولی او مجرمان یې د قانون منګولو ته سپارلی دي. دی وای
پولیسو په دیوی اونې پترڅ کې په دوا بیلو بیلو خزیو کې په ډیر پیمانه تریاک نیولې چې جمله 410 کیلوګرامه کیږي او څلور نفر مزنونین چې د غوسره درې اراده واړه او غټ وسایت نیول سوي دي. دا د تګاو ولسوالۍ چې د کاپیسا ولایت مربوط دی را روان وو او د درونټې په ساحه کې دزګر سوي دي. د یو اراده موټر چې مخ کې موږ نیولې وو په چایو په کارتونونو کې ځای په ځای کړی و هغه د ننګرهار څخه و کابل ولایت انتقال ول قضیه تر تحقیق او پښتون لاندې ده.
جنرال شیرزاد وایي چې د ننګرهار ولسونو ورسره ژمنې کړي چې سکل به په خپل ځمکو کوکنار و نه کړي.
زموږ دغه هاند او هڅې به د ننګرهار ولایت په ټولو سیمو کې دوام ولري او د کوکنارو پر ضد باندې موږ هم د خلکو سره ډېری راغنده او ښکاره خبرې ترسره کړي دي. د خپل شوراګانو سره ننګرهار ولایت په مقام کې مدد ترسره کړي دي چې تر څو دغه بد بوټي چې هغه څخه تریاک تولیدېږي د مخنیوي وسي.
جنرال شیرزاد وایي چې د ننګرهار پولیسو د مخدره توکو د قاچاق او کیخت د مخنیوي په لار کې د پوره چمتووالي تر څنګ د تیرو لسو ورځو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد په خوږیانو او شیرزادو ولسوالیو کې چاڼیز عملیات پیل کړي چې تر دې دمه یې دوه تنه وسلوال وژلي او زیاتوي چې په اړه به یې پوره معلومات د عملیاتو په پای کې له رسنیو سره شریک. بل پلو د شنبې ورځې په سهار د ننګرهار ملي امنیت ځواکونو په یو موټر کې درې سلویښت میله وسلې نیولي چې پنځه میله کلشینکوب او اته دېرش میله توپنچې وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال رډیو ته غوږ اوریدونکو، د کوټې د جنا ټاون د نجونو په کالج کې د خالی په ورځ د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا یو پروګرام جوړ شوی و چې پکې د کوټې د ټولو کالجونو جینکو زده کوونکو ګډون وکړ. یوې غیر دولتي ادارې دا پروګرام د کوټې د نجونو لپاره جوړ کړی و. د مشال خبریال خدای نور ناصر هم دغلته ورغلی او د یو څو نجونو سره خبرې کړي. نو راځي چې وای برو دوی سوای.
زما نوم عائشه ده.
عائشه، تاسو په کوم کلاس کې سبق وایئ؟
زه فرست ایئر کې یم.
فرست ایئر کې تاسو ګرلز کالج ته راغلي یاست؟ دلته یو میله لګېدلې ده. څومره تاسو دلته څه شو ولیدل؟ څه شمو وکړه دلته؟
موږ شه ډانسونه وکړل، شه انجا تړ موقع ته د پښتو سونګز مور د شه خپل انجویمنت موقع ته باندې وګرځیدل، شه مضبوط انجویمنت کې خپل فرند سره وګرځیدل او نجال سټالز ته ولاړو شان موقع تل بس دغون انجویمنت موقع دی.
تاسو د پښتنو اتانه وکړه دلته کنه؟
و مو کې تیمش خپل هم ګر سره وکړه.
تاسو خپل ماتانو که شه تاسو نوم سره یې؟ تاسو نمبر تاسو
الشپا جعفر دی او زه فرست ایئر کیم. موږ ته ډېر انجوای وکړي، اتړ وکړي، اتړ ولی دل، ډانس ولی دل او ډېر انجوای وکړي.
صحیح ده،
ډېر مزه رالي دل ته، ډېر انجوای.
زما نیم چې دی ساریا ده.
ها، ته په کوم کلاس کې سبق وایې؟
زه سیټ کیم.
په 8 کلاس کې دل ته څه لپاره راغلی؟ ګرز کالج ته
دل چې دی نن چې دی فنکشن دی دل ته او ټول انجینر ډېر خوشاله دي چې هغه ته دوم فزټیزم لاو سی وی دي. ډېر خوږه کې ګانې شان لګي چې ډېر خوند کې دلته. ما خو ډېر انجوای وکړ او زما امید دي چې نور خلک هم ډېر انجوای کړي.
اچھا څه وخت دلته؟
ما چې دې صدا ګانې شان وخت لې او سم می دا شو کسان شان وخت لې. زما نوم فضیلہ ده، فضیلہ کاکړ.
تاسو دلته په کوم کلاس کې اته سبق؟
دلته بي اس سي 4 تر.
ډېر ښه. او تاسو په ګرز کالج کې نن دا پروګرام دی څنګه ګورئ؟ تاسو څه څه شو لې دا؟
ډېر زبردست سره ته ووک انسټیټیوټ والا ډېر زبردست منیجمنت کړو، هر شی وو مل ډېر انجوای وکړ.
تاسو سره د بار څم څوک راغلي دي د نور کالج؟
بالکل بالکل سر د بروري روډ راغلي دي، ما خیال اسلامیا کالج هم راغلي دي او نور د سکلو سکلو انجینیم راغلي دي. ډېر رش وو آی ټی نو ستګه.
دا سي پروګرامونه باید چې بیا هم کالجونو کې وسی او کنه؟
بالکل سر، بالکل دا سي پروګرامونه باید په میاست کې په دوه درو میاست خامخا یو پروګرام کې زموږ د انجونو په اړه دغه یو انجویمنت دی، بل خو نه نسته.
تاسو په کوټه کې د انجونو د کالج د زده کوونکو خبرې اوریدلې. اوس هم راځو اونیس پروګرام زما کور زما کلی ته. په دې پروګرام کې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود مو د ډیر اسماعیل خان سره نږدې یو کلی ته بوزي. هلته د خلکو سره د هغوی په مسلو خبرې کړې دي. نو راځئ چې د نن ورځې دا پروګرام واورو.
ز
زړګي تر نږدې د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، دا وخت زه سلام مسعود په سیمه کښې د مشال ریډیو خبریال د ډېر اسمیل خان ښار لویدیځ طرف ته اندازن د 1.5 کیلومیټر په فاصلې د ظفر آباد په کلي کښې موجود یم. دا کلی کله آباد شه؟ دا وخت څومره آبادي لري؟ دلته کوم کوم قومونه اوسېږي؟ کومې کومې ژبې ویللی شي؟ دوی څه دستورونه څه دودونه لري؟ خوښي غم د یو بل سره څرنګ ویشي؟ دلته حکومتي سهولتونه شته دی او که نه؟ اوس د دغې کلي اوسېدونکي ژغوو، غوږ ورته ونیسئ چې دوی څه وایي. ملګریا، اول خپل نوم راته وښیه او بیا دا راته ووایه چې دا کلی د چا په نوم آباد دی؟
زما نوم سعدالله دی، دا د ظفر علي په نوم آباد دی. 50 کاله مخکې کېږي ظفر علي په ډلی خان کمیشنر و، هغې دولت هغې کالونۍ منجري ورکړله، هغې په نوم دا کالونۍ آبوده شوله.
ظفر آباد کلی څومره آبودي لري؟
دا تقریبا 1.5 لک آبودي دو.
دلته کوم کوم قومونه اوسېږي؟
داسې سرایکی ه دي، مسید ه دي، وزیر ه دي، بیټانی ه دي، خاټک ه دي، مارواد ه دي.
زهاجی نصیب خان بیٹنی.
شاید دا جواب شوا چې په ظفر آباد کښې مختلف قومونه اوسېږي، دلته کومې کومې ژبې ویللی شي؟
دلته مختلف ژبې دي، پښتو، اردو، فارسی، اسرکی، دا ژبې ویللی شي.
د دوی قومونو سره تعلق لرونکي څه دستورونه څه دودونه لري؟
دلته مختلف چې کوم قومونه دي خپل خپل رواجونه لري.
څه نوم دې دا؟
مو نوم دی عید مرجان.
چې خوښي وي غم وي، د ظفر آباد اوسېدونکي بیا د یو بل سره سره
بخپل اش بغام خوشولی ډیره شان نوس ویلور سره کو هر غام خوشولی شه نوس ویلور سعید سره چې کې مالو ښه خالتی جی
ځنی د توت سنم د
انعام الله مو نوم د عزت د ظفر آباد شه وسېر
چې فارغ وخت وي د ظفر آباد ور کی او ځنی بیا څه کوي؟
فارغ وخت شه ټول ځنی فوټبال کوي، کرکټ کوي، والیبال لای په دغه رنګ سره ګیمین دی، د دلته کې لوي خپل فارغ وخت ټیم تیروي.
دلته ځنډنۍ کلیواله لوبه هر شتا دی او کنه؟
دلته ځنډنۍ چې کومه لوبه دی پاغه کې خود نو خالی کشتی پاته شوی دا، کبډی پاته شوی دا، نور خدا سے خاص نشته دا.
او د دې پورا ټورنمنٹ وی کلا
د کبډی ټورنمنٹ وی او کشته ولا هم
د لوبو د پارا مخصوص حکومتي ځایونه میدانونه شته؟
نه نشته، او حکومت د دې په حق لمنه اس کارم نه دی کړی.
دلته مختلف قومونه وسېږي، د دې قومونو چوراوی واده وی څه رسمونه ادا کوي؟
تو کو ډایل نه روري، تو کو سرنه وی، تو اتنه نه چوي، شتنیا چوي، پښتون ډېر ګښه وړ دی.
او سرای چې مشتو سي ځټون بولی هغه څرنګ ودینه کوي؟
هغه داس ودینه کوي چې په ګاډي کښې سور وډنګ د پتان لګ چودرا ګاډی ژغېږي، ګاډي غرغرایسي کتام بلوي، هغه داس خاصه پته ځکه نه لګي چې په ګاډي کښې دننه پښتون خو بیا په جواد اتان جوړ کړو سره اتان وي.
څه مشره والو خپل نوم راته وښیې او بیا دا راته وښیه چې په ظفر آباد شې غام وي مړی وي، د ظفر آباد اوسېدونکي د یوه بل سره دا غام څرنګې تېروي، د یوه بل څرنګې ملاتړ کوي؟
زما نام عزت خان ده، د جنوبي وزیرستان د مکین اوسېدونکی یم. اوسېږه په ظفر آباد شې چې مړی وشي در مونږ چې ټول د نږدې محلې په جماعتونو شې اعلان وشي چې د پلړکي یا پلار مړ دی یا ورور مړ دی، هغه ټول د ظفر آباد کالونۍ ښه په اتفاق سره د ثواب په نیت باندې ورشي جنازه وکړي، لاس ورته وسي، دوا ورته وکړي، درې ورځې پرې د ټیکاله هه ورکوي چې خیالات یې بدل شي، غم یې ژېر شي.
مهرباني وکړه تاسو خپل نوم راته وښیه.
زما نوم دلبر جان دی.
د ظفر آباد د اوسېدونکو د ژوند تېرولو څه وسایل؟
وسایل یې ډېر دي، دلته ماربل فیکټری دو، کپړې مل دی، په یخ شي ډېر ملازمین کور کوي، په یخ شي مثال دغه ته خدای پاک ډېره غټه وسیله ورکوي او ښه وخت تېرې پېښې.
دې نه علاوه په ظفر آباد شي نور داس شاهین شتا د چې د ظفر آباد او سدین کی باغه بند ګټه وټه کی
وسیلش ته لارګی سرل اریشتا د سوچا وټلینا لگاولې دی یخ شی مثال د گزارا کوي
په ظفر آباد کې بازار شتا د
ای بازار شتا د
په دا بازار کې به څومره دکانونه وي
تقریبا زرد ولا سو دکانین شتا د دا داش زرد ولا سو کورانا یا بودی په دا دکانین باندې سکیم خال کې وزیرستان په پرشن کې شرغلای دی ا خاص کر کې چنچی چلاوی دغه سره سکیم پښتین دی قبائلی خلق یا مثال باہر ملک تتللی دی دوبے سعودیہ کویت قطر ادے سرا ٹرانسپورٹ کاروبار حکو
میرا بنیو کا تا خپل نمبر تا وشایا
جناب دے من نمبر ریاض احمد ائے
ریاض احمد تو خ مزدور کلا مزدور شو او سرنگ مزدور شو
زاد سالور پنزی کولیو چمو تا د پولی وشولا ز پ دغه واجب نه مزدور شو
دلتا د گوزن رنزنا بچون تا ساس کی ور شل شی
جی بیری پپا بندی سرا الحمدللہ کور کور تا ٹیمینارو دریمی او کاتری ورتا ملاوی جی پښه پابندی سارا بچون ته ډیر ازیو ته فائدہ راسی جی الحمدللہ ظفر آباد ډیر ابودی دو بدخش د گوزن یو بادشاہی هنده وسه پر یو کیسه جواب شوای نه دی
ته پخپله د گوزن رنز والای د ظفر آباد د بچون ماندیو ته او پلارونو ته با صدا سے پیغام ورکوي چپل بچون ته د گوزن ساس کی وروت شي
جی د مو د ظفر آباد ټول بچون ماندی پلارینو ته د اپیل دای د م ارز ورته د م ورته پیغام دای چې دای د پابندی سارا د دغه استعمال وکړو چې د دای بچون د عمر بر د زلالت علا محفوظ وسوری دا وکسا چزو د دغه درې ټیری رړای په ذریعہ سره ګرځېږي ګرځېږي او مقصد چې دبل محتاج یو دای د خپل بچون ته د اساس کې پابندی سره ورکو د عمر بر د متاجی نه د دې بچون علا بچ کو
جونا چنا میجی
زمونم دای زاهد مسعود
د ظفر آباد په کلی کې د صفایي څه حال ده
ظفر آباد په کلی کې سپوهه دا حال دای چې ار شیر ګان ګان گئی ډېر جوتې دي بلور بلورې زاد ګان ټوګری وی لوټ دي او نالې ګان دادی او درې پذي باندې به وی لوټ دي او نه خپل د ظفر آباد سې جون کې دا تا توجه ور کوي او نه حکومت دغه طرف ته څه توجه ور کوي او ځکه دولت ډېر بیمورې وخت په وخت سره رودري می
جونا تو څنوم ده
زمونم فرید الله ده
خلق هر چارتا دی بجلی دی لوڈ شیڈنگ زیاد بلونو او کام اٹھج نا تانگ دی پا داغا اولی سرا دی ظفر آباد سا حال دا
دلتا ظفر آباد سے بجلی دیر بوران دا دیر لوڈ شیڈنگی او خل دی لوڈ شیڈنگ نا دیر تانگ دا اولٹیج کام دا پورونا شے ایسی او فریجونا سوازی او میا شے او زدی ٹرانسفارمر سوازی مکمہ والا جوڑائی نا جی بیچی جوڑائی دا مونگ ٹول دی ظفر آباد والا او سوین کی چندہ ہوتا ٹولو دا بیخی زیادتا ہے دا ہوتے رہے دا بلونا دیر زیاد رازی دا وابدے والا پخپلا مرضی جوڑائی
جنیا د تاسو څنوم ده
قاضی
دا بار توشه چې د ظفر آباد په کلی کې د شل د بو سال ده
د شل جبل خو یې یو لګ درې نه وي جبل خو خال ډېر ده بودی ډېر راځي ته په چار دادو چې یو ټوبل یې گزارانو کو چې دوام ټوبل سره ولګي به ډېر شوي په پینا لګولې دي په داسې به ورخه کړي نه دي په چار دادو چې زر کې ټوبل خلاص په داسې د خلک د هند پام په بدشي دای به صحیح نه دي
مشره دوی خبره درته وکم
کومه خبره کوي
د شدینا په بارې شو
د شدینا په بارې شو سره ته وي
دولته چې سره ساړي دي دره شدینا هدي واړی جنکه خو پغل جنکه خو سکولینا تا درمی دینا بوتا جکی می شدی آغا پکورینا شلایا نوستیدی یا جو می ویندی یا پختان کی کا کومات دے دے پورا تک شیدگارے سنترینا جوڑ کو او دولت تربیت ور کو او بیا اوزار ور کو لکا دے گانڈل م شاینا اور نور شاینا چ کیم دی دا شدینا او بیا 3.5 برابر گاٹھ
قدر منو اور دن کو دعوت ڈر اسمیر خان سارا نجدے دے ظفر آباد کل آئے او دے ظفر آباد او سے دن کی چتاسو یہ دہالا خبر شوائے او ز سیلاب مسعود دا دے پروگرام قربا اجازت در نہ واڑم لوئی چشتن تم اور سفارم پمخ مو شاہ
د مشال تر رڼا لاندې.
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بیشک چون
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دوست مکل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.